سیم که زنان متعهد میدانند که میتونن سهم قابل موازی در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به مطرح فکر کنم وقت برشت.
افغانستان د اصول لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلزاد نن په کابل کې دی او ټاکل شوی ده چې دغلته د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یاسیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو بریاوې خوندي پاتې شي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولي چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیون لشکر افغانستان ته ستون شوی. دوستانو ستړي مشه، دا ساده رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونه کو صفی الله ستانګزی ستړیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داودي سره یې کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او تمه ده له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو جامع مرکچي ټیم په تشکیل او د خبرو په راتلونکو ګامونو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد په داسې حال کې افغان مشران ګوري چې مخکې له دې د هغه څه په اړه چې د سولې له روانو خبرو افغان مقامات لرې پاتې کړی شوي، د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی و. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویاند ایمال هاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه ونیولي، نو ځکه یې جواز لاغوه شو.
حبیب بانک خپله سرمایه په افغانۍ تبدیله نه کړه ده او هیڅ نو اعتنا او توجه یې د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه اچونې له لارې نه دی ترسره کړی.
په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې پرانستې وه او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې له څو ورځو راهیسې طوفانونو ونې او د برق ستنې له بیخه ایستلي چې له کبله یې خلکو ته زیان اوښتی دی. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو او عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمندو لسګونه کیلومتره لرې په طوفان ځپلې باره سیمه کې د ژغورنې عملیات پرمخ وړي. بې ځایه شویو او منوشویو ته خوراکي توکي او روغتیایي خدمات رسول شوی دي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لږ لیدل شوی چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسؤل نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې دغو فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړلې. ګلایچر زیاته کړې که څه هم د 2 میلیونه او 8 لک خلکو درلودونکو دغو پاڼو اکاونټونو او شبکو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د آی اس پی آر یا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو لپاره کار کاوه. آی اس پی آر سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. په یو ورته اقدام کې فیسبوک د هند د ملي کانګرس د ګوند 650 پاڼې لرې کړي. فیسبوک د هند تر انتخاباتو څو ورځې مخکې د خپل دغه اقدام په اړه ویلي چې دغو پاڼو هم د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبریالان په قزاقستان کې نن محاکمه شول. د آزاد اروپا راډیو د کارن ټایم ټلویزیون خبریالې سویتلانا ګلوشکووا نن د قزاقستان په پلازمینه کې محاکمه شوه. په هغې تور پورې و چې د مارچ په 22 د مظاهرو په لړ کې یوه ښځه ټیل وهلې ده. ګلوشکووا پرون شپه د قزاقستان پایتخت ته په رسېدو د پولیسو لخوا نیول شوې وه او نن یې محاکمه وشوله. همدارنګه د آزاد اروپا راډیو د قزاق څانګې د راډیو خبریاله سانیا تایکون هم د محاکمې په جریان کې چې څه وخت مخکې نیول شوې وه د څه باندې $100 په جریمې محکومه شوې ده. د منځنۍ آسیا ګڼ هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د کلک دریځ د غوره کولو په خاطر تل تر انتقاد لاندې نیول شوي دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو لازاده راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شوو چارواکو سره وکتل. پر دې سربیره په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه بې بنسټه بولي چې ګوند د سوریې له جګړې څخه د فاطمین ستنې شوې لشکرې افغانستان ته تللی دي. په داسې حال کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی. د سیمې یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو او ښځو د بریاو مسله خوندي وي. وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې داسې ښکاری د ترکیې د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند د خروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او د پاکستان د تروریزم محاکمې لغوه کړي چې څه باندې 4 کاله مخکې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته رامنځته کړې. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذب شوو چارواکو سره کتلي. خلیلزاد وایي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له خاص استازي او د سولې د عالي شورا له منشي عمر داودزی سره یې کتلي دي. خغلی خلیلزاد وایي له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. ټاکل شوی ده چې خغلی خلیلزاد به نن د افغان اجرایه رئیس عبدالله سره هم وګوري. د اجرایه ریاست مرسیال ویان فرودون خوزون په تیره خبرونه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې کتنې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینی د برابرولو په هدف دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره به د خغلی خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیده کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریبا لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون وویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، اندا چې له نوموړي سره یې خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي چې آیا ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارم چې
دوی موږ هیله من یو چې د ښاغلي خلیلزاد سفر دا ځل دا پیغام له ځانه سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. ښاغلی ظاهری ډر څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب وروستۍ خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان هم کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره یې ناستې هیله مندونکي بولي. دوی وایي ښاغلي خلیلزاد به په دې ناستو غونډو کې د خپل سفر په اړه او د خپلو هڅو په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې نجیې صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات پوښتلي دي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغاني مقاماتو سره. یو خو دا ده چې تېره تېروتنه د دوی که تېروتنه ورته وویلی شو چې بې د جریان کې قرار ورکولو د افغاني لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل. دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، ستاسو په نظر دا بحثونه موږ کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه یې په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع ده هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس کړي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوال اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکرات د پایل لپاره وعده ورکړي او وخت او ټاکی چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مو په کابل کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه مرکه اوریده او د نظر مو واورید. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولی چې ګوندی د سوریې له جګړې څخه د فاطمین لشکر افغانستان ته ستون شوه. تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی رپورټ خپور کړ چې لزګونه زر افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو، د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه یې د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه فاطمینو ډلې په هکله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوو موږ. نو دې په هکله به موږ خپلې څېړنې کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلای شم چې دا موږ ردوو. دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې چې تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړ چې لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو، د سوریې پاتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مهدی په نوم لیو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبرې کړي دي. مهدی چې اوس یو شکلند وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورست پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیری او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګي استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغي په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي و چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تازه راپور کې د افغان اتصارون کې لقوله لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانیو جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نه وایي. زیاتوي چې په دې اړه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
متاسف سره دننه په حکومت کې هم داسې کړی شته چې حتی دغه سیاسيون لکه د فاطمیونو نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تطبیق کی او دغه وسلوال سرخوږی جوړی افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون مګورو ته وسپاري.
خاغلی مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي ورته چلن وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري.
د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ورستی ریپورت په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د وسیل وسال ریپورت ته.
په داسل کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
باید د خند سره مخ شي او یا د منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان وروستۍ کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په څو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالی ملاتړ، د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د تیرو څو کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، لومړۍ میرمنې رولا غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم دا غوی په حقونو معامله وشي دغه بهیر بیا ارزښت ده. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حکومت په دوران کې نجونه او خزه په افغانستان کې له خپل حقونو محروم وي، او پرته له چادرې او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه و. دا شن خزو ته خوندې ته د تک کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخو د افغانستان د خزو چارو وزارت ویاند رویا د درس وایي چې د خزو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان خزه به د خپل ازادۍ او پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کېږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریه جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بدخشان د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط وروسته چارواکي ولایتي شورا په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د نورو سیمو د سقوط له کبله اندېښنه څرګندوي. په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې که څه هم چارواکي د لاسته تللو سیمو د بیرته نیولو په لپاره په نږدې راتلونکي کې د پوځي عملیاتو د پایل ژمنه کوي، خو خلک او د ولایتي شورا غړي بیا خبرداری ورکوي چې که حکومت د بدخشان نامنیو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دې ولایت کې به سږ کال درنې او خونړۍ جګړې وشي. احمد تکل په دې اړه د سیمې زموږ د خبریال د راستولې ریپورت مهم ټکي دروړي.
د بدخشان والی دوه ورځې وروسته له دې چې طالبانو ارغنجخوا ولسوالۍ ونیوله، په یوه خبري غونډه کې وویل چې دې ولسوالۍ د سیمې د ملکي او امنیتي چارواکو د بې کفایتۍ او نه پاملرنې او د هوا د خرابې له وجې د مرستندوی ځواکونو په استولو کې د ځنډ له کبله سقوط وکړ. ولی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته وویل چې سیمه ایز ادارې له ټولو قمندانانو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ادارو سره د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې کړې او د ارغنجخوا ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات به ډیر ژر پیل شي. موږ به له امنیتي ځواکونو سره ګډه غونډه وکړو او په دې برخه کې به لازمې پریکړې وکړو او ورپسې به له سیمه ییزو قمندانانو او امنیتي دفاعي ځواکونو سره غونډه وکړو او مسله به له مرکز سره شریکه کړو. هیله ده په ارغنج خوا کې به داسې عملیات وکړو چې نتیجه به مثبته وي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط څخه درې ورځې تیرې شوې، خو د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د عملیاتو پلان لا هم نه دی جوړ شوی. د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته وویل که عملیات ډیر ژر پیل نشي نو طالبان به د بدخشان نورې سیمې هم ونیسي.
سطح تعدادات امنیتی در ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنجخوا.
سطح تعدادات امنیتی پر اغستان، کوهستان او زیباک ولسوالیو که در امنیتی گواخون و کچه در ارغنجخوا پا پرتلا دیر الوڑه ده. نو که پاملرن و نشی او عملیتی پلانون عملی نشی، موگ اندخمن یو چه خای نور ولسوالی او کلی بانده هم للاس ورکرو.
په همدې حال کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ په ناوړه بشري حالت کې ژوند کوي. د دې سیمې یو اوسیدونکی حامد وای اوسمهال له 200 زیاتې کورنۍ د نورو جګړو له ویرې له ارغنجخوا څخه مرکز فیض آباد او بهرک ولسوالۍ ته کډه شوې دي.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. حال در حدود 100 فامیل به ولسوالی بهارک
د خلکو وضعیت ډیر خراب دی. تر دې دمه شاوخوا 200 کورنۍ بهارک ولسوالۍ او مرکز فیض آباد ته کډه شوې چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. دوی د خلکو په کورونو کې اوسي او په هر کور کې له 5 تر 6 تنو پورې کډوال دی راشوي. د ارغنجخوا د خلکو غوښتنه ده چې دوی په سیمه کې زر تر زر عملیات پایله او د ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او عام اوسیدونکي همدارس د فیض آباد تر 15 کیلومتره واټن پورې د طالبانو د رسیدو له کبله هم اندېښمن دي. دوی وایي د بدخشان امنیتي ادارې د ناامنیو د مخنیوي توان نه لري او خبرداری ورکوي چې که مرکزي دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو طالبان به د دې ولایت پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړي. له وردوج او یومګان وروسته ارغنجخوا د بدخشان ولایت دریمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو په ولکه کې ده او په 12 نورو ولسوالۍ کې هم په لږ او ډېره کچه امنیتي ګواښونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه نور مطالبه لرو خو مخکې لا غي یو سیمه ایزه مسله راخلو. تاسو ښکاري چې د ترکیې د ولسمشر عدالت او پرمختګ ګوند د خاروالۍ په انتخاباتو کې لمات سر مخ شوی. د ترکیې د اپوزیسیون ګوند بیا وایي چې د دوی کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. په دغو انتخاباتو کې د ځینو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. سالم محمد صالح پرې رپورټ لري.
داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په پرونیو انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ شوي دي. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقرې د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټونکی دی، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپله ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل، موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو ښاروالتوب را نه کړ، ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سوی رای له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,011,216 رای ګټلی او د پخوانی صدر اعظم بینی یلی الدریم د رای شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیږي. لکه چې په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول، دا په ترکیه کې د ښاروالۍ لومړني انتخاباتي ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د ده د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. له کله چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسېدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلي دي، خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې